پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې دوه کینند سولې خبرې دوام کوي ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندې شي
بحثونه په دې پرون هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدلی شي دغه سوم ته د پټه کې کېښودلی شي مذاکرات پروسه څنګه چټکه کړلی شي
د دې خبرو اغیز به څه وي په دې اړه درته مرکه لرو د کندوز اوسیدونکي وایي هر ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډوي هیوادونو ته اوړي
کاروبار نسته روزګار نسته نم څوک کار ته پرېږدي مجبور یې نو څو ستل ټکانه مل ته راوړي د خرڅې کوسې او لارې کرا پیدا کړي د هېواد ځانو باسو
کونړ کې بیا دا مور په کور دننه بې ځایه شوې او بدې ورځې ګالي
کور نم پاوانو نیوېشته شو ډک د کور نم پات شو چرګان رانه پات شو مالنه رانه پات شو هر څه رانه پات شو
او په څو روپۍ هېوادونو کې سیلاونو یو سلو اتیا تنه وژلې دي پروانه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو صالح محمد صالح چمتو کړي
په خطر کې نن هم د افغان دولت او طالبانو د استادو ترمنځ د سولې خبري دوام کوي کاسو له سوریې څخه خپل یو لس وګړي تسلیم کړل اروپایی ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر لمخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو څوارلس کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولاړ حالات مات کړي د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده د زیرمو او نورو اړخونو لمخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوی وي اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي ډبه خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زبان د دوی اونې مخ کې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډوز واکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي بسم الله محمدي پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړي اراده لري
هر کس یې د میدانه کې د جنگ
ټول په دې پوهیږي چې جګړه کې سیمه لاس په لاس کیږي خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري موږ په حق یو له هیواد دفاع زموږ واجب ده او ترورستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو
پروند ځنګړو عملیاتو 115 دشتنه پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ سول چی شل تنای میرمنې به دوی داسې محل د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین کابل ته ولېږدوي جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لېږد پر لارو چارو کار کوي
پر نورو جزئیاتو باندې به د افغانستان سفارت د چین د وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر اتلونکو نه کې کار وکړي ان شاء الله نور معلومات به درسره شریک کړم
د هغه واکسین د چې وړ مبرز د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړې وو د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکه چی وای په بیانا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وزنډبل سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوی کړي. عباس رقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د بیانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وزنډبل سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. کاسو په سوریه کې له هغو کمپونو چې د داعش جنګیالي او د کورونیو غړي یې ساتل کیږي خپل یولس وګړي تسلیم کړل. د کاسو د کورونیو چارو وزیر جلال سپیچ لا پرون اعلان وکړ چې دغه هیواد ته ستانه کړی سوي کسان د داعش جنګیالیو میرمنې او ماشومان دي. دو ویل دغه کسان ټولنې ته د بیرته ستنولو لپاره د دوی مرستې او ملاتړ ته اړ وو. د کورونیو چارو وزیر ټینګار وکړ هغه کسان به مجازات سي چې د افراطي ډلو په چوکاټ کې جنایتونه کړي وي. له 2019 میلادي کال راهیسې د کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، یو سلو لس وګړي بیرته دغه هیواد ته ستانه کړی سوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان او د ادعاو له مخې څلور تنه جنګیالي وو. اروپایي ټولنه د کورونا په وړاندې د واکسین سویو د شمیر له مخې د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دبداصل کې ده چې امریکا او اروپایي ټولنه د کورونا وایرس د ډلټا بڼې د نوې څپې په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د اور ورلد ان ډیټا آنلاین خبرونې د معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې د ټولو وګړو 55.5% یې لږ تر لږه د واکسین یوه ستن لګولې، خو په امریکا کې دغه فیصدي 55.4 ده. د اروپایي ټولنې یو کمشنر ایری بریټون پرون په ټویټر کې لیکلي، تیره اونۍ اروپایي ټولنه د کورونا ضد واکسین د لومړي ډوز لګولو له درکه د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې سوه. دروان کال په لومړیو کې په اروپایي ټولنه کې د واکسین پر اورو کمپاین پراخ انتقادونه وسول، خو په امریکا کې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره پیل سو. وروسته واکسین ته د ځینو کسانو د نه لیوالتیا له کبله کمپاین پت سو. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړي د کورونا معاینه مثبت اعلان شوې ده. د دغو اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل،
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شوه. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي.
زموږ خاکل آزادی رادیو نوري کولای شي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. پاتې ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي په دویمه نیمایي کې درته نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپور ته. تمه ده چې نن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې دوام وکړي. دواړه لوري وایي پرون په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. سرچینې اوربند د پاتې طالب بندیانو آزادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي یادوي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی او ویلي دي چې خدا ده دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا وایي که طالبان په زور د قدرت د انحصار هڅه وکړي امریکایي حکومت په رسمیت نه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
نن د قطر په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاوي ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو دویمه ورځ ده. پرون دواړه لوري د ماښام تر ناوخته پورې کېناستل، اما بحثونه یې د بندو دروازو تر شا وو او هغه معلومات چې دننه پر بحث وشو رسنیز نه شول. تمه ده چې نن هم د دواړو لوري دوه کسیز پلاوي ترمنځ دا خبرې دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وان محمد نعیم آزادي رادیو ته وویل په پرونی غونډه کې د سولې خبرو د چټکې دوه او تر خوای د اوسنیو ستونزو پر حل باندې خبرې شوي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
البته په عام ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې کورونو هم جریان درلودل، به هم وي څنګه کېدلی شي دغه
هغه یو شمیر سرچینې وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي، راتلونکي نظام او اساسي قانون هغه موضوعات چې پر بحث شوی دی، خو دا سرچینه هم د دې موضوعاتو په اړه باندې کومې پریکړې د رسیدو په اړه باندې څه نه وایي او وایي چې نن به هم پر همدغه موضوعاتو باندې د خبرو په میز باندې بحثونه وشي. د دواړو لورو ترمنځ د سولې دا خبرې داسې مهال دوام کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله هم اختریس پیغام خپور کړی. ملا حبت الله په خپل اختریس پیغام کې هم د خبرو له لارې د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی او وایي ښه چې دواړه لوري د دې پر ځای چې په بهرنیانو باندې اتکا وکړي په خپله سره کښېني او ستونزې حل کړي. د ملا حبت الله په اختریس پیغام کې راغلي چې دوی د مذاکراتو او سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره سیاسي دفتر پرانیستی دی، قوي مذاکراتي پلاوی موظف کړی دی او همدارول د خبرو له لارې د سولی د غروان بهیر ترجمان دی، خو د تور هم لګوي چې مقابل لوري چې د وخت ضایع کوي او دا ورته پیغام ورکوي چې خره د خبرو میست حاضر شي. خو د افغانستان حکومت بیا په زړونو د خبرو رات کړي او برعکس طالبان تورن کړي دي چې معنا لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي او د وخت د ضایع کېدو سبب یې ګڼلې دي. طالبان او د افغانستان د حکومت د خبرو دا بهیر داسې حال پیلېږي چې امریکا هم له سیاسي لارې د اوسنۍ شخړې په حال باندې ټینګار کوي، خو دا خبرداري هم ورکوي چې پوځي لارې نه واک ته رسېدل به ناممکن وي او همدا ډول کچېرې طالبان غواړي د پوځي لارې نه واک ته ورسیږي دوی به په رسمیت حکومت ونه پیژني. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د الجزیره ټلویزیون سره ځانګړي مرکه کې ویلي دوی له طالبان غواړي چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي او له افغانانو سره تفاهم ته ورسیږي.
هیڅ پوځي حل لار نشته، طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي. کدا سه وکړل موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو. ان تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی وو اوس وایي چې نه، دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی. طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي، پر ځای ټول شموله حکومت غواړي، داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي.
د سولې خبرو د چټکېدو او ترخوایي یو سیاسي هوکړې ته د رسېدو لپاره حدسې داسې مهال دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ جګړې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تېرو اونیو کې له دې ډلې 13 هغه ولسوالۍ چې طالبانو نیولې بیرته نیولې دي. د وزارت نن په یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل چې تېرو 24 ساعتونو کې 146 طالبان وژل او 130 نور زخمي کړي دي.
و موردل چې نن هم په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې دوام کوي. دا خبرې پرون پیل شوې او له پرانستن کې غونډې وروسته د دوالو لورو لخوا یو څورلس کسیزه کمیټه وټاکل شو چې خپل بحثونه به سره مخته وړي. داسې اټکل دی چې که بحثونه پای ته رسیږي نو پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپریږي. بلورته د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل وایي معلومات ښیي چې طالبان د ازل د سولې په اړه ګړندي ګامونه غواړي. ښاغلي نبیل له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل طالبان د ولسوالیو په سقوط سره غواړي پر دولت عامه فشار زیات کړي. له ښاغلي نبیل سره اجمالان مرکه کړي او په پیل کې د قطر د خبرو پر اغیزو پوښتلی دی.
بعض مسایل مخکې طالبانو هغه یاد چې تهران ته تللی وو هغوی ته یې بعضې مسایل ویلي دي او چې زه معلومات لرم د خپله د قطر نماینده هم چې کابل ته راغلی او به سیاسیونو سره یې بعضې پیامونه شریک کړي دي چې هغه د دې دلالت کوي چې ګویا طالبان غواړي چې دې مذاکراتو ته داخل شي. او دا چې د مذاکراتو شرایط به څه وي او څومره به د افغانستان د جمهوریت طرف او نور سیاسیون پدې باندې یو نتیجې ته رسیدلی هغه به وروسته معلوم شي. امیدواري به دا وي چې ټولو خواوو دغه نتیجې ته رسیدلی وي چې جنګ فقط د افغانانو د تباهۍ سبب کی نور ګټې نورو ته رسیږي.
څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې یو اوربند د افغانستان د وسنی دولت لپاره له ستراتیژیک پلوه او همدارنګه د جګړې د درېدو پلوه څه ډول ارزوي؟
په دې شک نشته چې بعضې د طالبانو پیشتهي وکړو تقریبا په بعضو مواردو کې پیشبیني سړي کولی شوی. بدون شک نه چې د بندرو نیول، د غټو لویو لارو نیول، د ولسوالۍ نیول او بعضې ښارونه محاصره کول دغه صلابت یو دولت حکومت هغه څه ولاندې راولي او مستقیما د عامو خلکو سره دوی مخامخ کوي. فکر کوم اصلي برنامه به هم باید دا وي چې د ولسی فشار پر حکومت زیات شي. مثلا ممکن په خارو باندې کې غذایی مواد قلت راشي، بندرونه مثلا روایدات چې حکومت د حکومت داره به خاطر ضرورت لري و هم تکانی شي، د دولت یو غټه ضربه رسوي، هم د هویت او د دوی د طلبت او هم روزمره کړنو کارونو په خاطر. اما دا که چیرې د اوربند واقعا د دې سبب کیږي چې موږ یو جدي د صلح داخل شو، پیشنهاد که دوی صادقانه وي نو باید په میکانیزم باندې ډېر واضح بحث وشي، ځکه دا د دې سبب نه شي چې بیا یو وروسته د دې اوربند نه دواړه طرفونه هغه د جنګ خواته لاړ شي.
ښاغلی نبیل، په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم ځینې نظامي چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د دوی په موقف کې یا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی، او ظاهرا ویلي چې دوی نه غواړي طالبان په بشپړه توګه په ټول افغانستان باندې واکمن شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه بدلون واقعا حس کیږي؟
نور پټ نه ده پاتې چې پاکستان د طالبان نه حمایت کوي، حتی چې ملکي مشران وایي هغه همیشه د خبرې دوی چې پاکستان په مور کې مداخله نه کوي و ګاونډیتوب ولرو. متاسفانه نظامیان او استخباراتي معمولا همیشه متفاوت عمل کوي، متفاوت فکر لري، او په دې بحث کې اصلا اوس پاکستان په ډېره ناوخته ده په افغانستان کې هم ټول پ پوهېږي، ټوله نړۍ هم په دې پوهېږي چې دوی الان هم مستقیما د طالبانو سره همکاري لري او په مختلفو سطحو باندې همکاري لري. دا ډېره دې خبره نه ده چې پاکستان وایي چې مستحق کړی کامل موږ هیڅ نه دیندلی، اته منفي تغییر کړی، اته مداخله علني شوی دی میډیا کې راوځي، نو زه خپل په دې باندې باور نه لرم ځکه پاکستان د تروریزم صادرونکی دی او افغانستان د تروریزم قرباني دی.
د ملي امنیت په خوانی مشر رحمت الله نبیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د خځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی هم لرو په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شانګای د غړیو هیوادونو په صنعتي، فرهنګي او د خوړو په نندارتون کې د افغانستان د لاسي صنایعو او نقاشیو هنرونه د لیدونکو له تود هرکلی سره مخ شو او تر ټولو ډیر یې پلور درلود. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون تیر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړ شوی و. د نوموړي په وینا یاد نندارتون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د تاجک ګرځندوی پراختیایي کمیټې لخوا جوړ شوی و، او له افغانستان سربیره پکې د تاجکستان، هند، ازبکستان، پاکستان او فلسطین هیوادونو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي وي. په دغه نندارتون کې د افغان میرمنو لاسي صنایع او د نقاشي هنرونه هم نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي روان کال په ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 8 مرکزونه جوړیږي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د پروسس دغه مرکزونه په هرات، غزنی، سرپل، کندوز، بلخ، فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې په نوي او عصري بڼه جوړیږي چې د روان کال تر پایه به یې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو مرکزونو را جوړولو موخه د زعفرانو د کرکیلې پراختیا، د زعفرانو د کښت د بزګرانو هڅول او په کور دننه د نړیوالو مارکیټونو له غوښتنو سره سم د زعفرانو پروسس او صادرول ګڼل کیږي. د افغانستان زعفران روان کال هم د ښه کیفیت له پلوه د نړۍ د غورو زعفرانو مقام خپل کړ، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغان یوبۍ یو ډالر نوي افغان شپېته پله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پله، یو پاون یو سل اووه افغانۍ شل پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه ویس پله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ، او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه درې نوي افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په اروپا کې درته د سیلاونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو، خو اوس یوه بله کورنۍ موضوع را اخلو. د جګړه ځپلي کندز ولایت ځینې اوسیدونکو د کورنۍ بې ځای کېدنې تر څنګ له هېواده بهر کډوالۍ ته هم مخه کړې ده. دغلته ولسونه وایي چې هره ورځ لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي، ځکه د دوی په باور جګړو یې هر څه لوټلي او د سر د خوندیتوب لپاره یې کډوالۍ ته زړه ښه کړی. تفصیل یې له خپل خبریال اورو.
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې، وایي چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی، خو هغه وایي د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
زه سلطه راغلم، وطن خو جوړ جوړ نه سو، له نورم پسې به ته رسولو. دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم، بیرته پاکستان ته په تیښته یم. نو یو زنه دسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم، درګه فقط دغه اختر تیر شي، په دې کندز ولایت کې څوک زندگی نه کوي، د ځوان جای نه ده، ټول وځي.
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي.
ډېره بدبختي ده، جنګونه هم دغسې دوام وکړو. اوس چا خبره، یو څو روپۍ ما خوا دېخوا دا خپله کډې مډې بېرته خرڅې کړلې، یو پنځه روپۍ برابرې کړې دي. مجبور لاړ شو، بېرته لاړ شو، یو چیرې لاړ شو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي، دغه به راشخه پاتې، بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو، بیا به سړی بدبختي.
دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی، د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي.
یو خو ته طالب، یو خو ته دولت، منځ کې عوانونه، اعلی ماشومان دننه تکاو ته ویسه، اعلی دې کور ته ویسه، هغه کور ته ویسه، هغه انسان چې کوم کور ته ځي د هغه وچلی ته ګوري، یو مړ ډوډۍ خوري. نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره؟ بیرته غواړم چې لاړ شم، هماغه مجبوره هم هغه زندگی په سر ویسو، بچان لرو، مور ده، بېرته زړه مې ده کله چې لاړ شم پاکستان ته.
په دې ورځو کې د کندز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه تل تکان هم ته راوړي دي. خرڅې کوسې یو لارې کرا پیدا کړي د هېواد ځانو باسو، دلته خو خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندز کې مو د بې ځایه شوو او دغه راز دا هم واورېدل چې هر ورځ لسګونه کسان د پولو بهر اوړي او ګاونډیو هېوادونو ته ځي. بلورته د کونړ په غازی آباد او اسمر ولسوالیو کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله تر زرو زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی وایي له دوی څخه ډک کورونه پاتې دي او یوازې خپل سرونه یې امن سیمو ته راوستلي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کورنم پاوانو نویشته شو، ډک ډک کورنم پات شو، چرګان رانه پات شو، مالنه رانه پات شو، ار څه رانه پات شو.
دا اتسل بخ کلنه مریم سالارزی ده لچا چې جګړو هر څه پاتې کړي او لوسی په خی مرکز صدابات ته د خپلې 14 کسیز کورنۍ سره راغلی ده. د میرمن سالارزی په خبره چې په خپل کلی کې زمکه، کور او نور اسانتیا ویلرلی، خو جګړو تری هغه ټولی پاتې کړي او اوس په صدابات کې په یو کرای کوټه کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
او په خیب لا په خی په تورتم کې موږ راو ته مرکز لرالو، ډیر مزړه خپه ده چې اختر بشو او زیاته ما مدګینی ولا اختر بشو کور سپای ته ما مدګلی پر دې کوټه کې اړولې ده ناسش. اته بم خپل باغونه او بینډې بم وی تر کاری بم وا او بم بي پیسو وی غنم بخپل غوړی بم خپل چې مشکلات نو دلته موږ د مشکلات سم مخ شو.
دا یوازې مریم سالارزی نه ده چې جګړو تری کور کلی او ټول شتمنی پاتې کړی ده، بلکې د هغې په څیر په سلګونه کورنۍ شته چې ترې ډک کورونه پاتې دي، اوس په پسپیرو او ګرمو خاورو کې اختر تیروي. 55 کلن محمد ابراهیم د اسمار له چپاکو راکډه شوی وایي دوی د مرستو غوښتو ترڅنګ هیله لري چې جنگ بند شي، تلپاتې سوله راشي، د خلکو پر مخ تړل شوي لارې پرانستل شي او دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسمار او ناړۍ ترمنځ د لارې خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي او کوښښ کوي چې په نږدې ورځو کې له یادې لارې ماینونه او نورې موانع لرې کړي. د دوی په خبره کوم کسان چې بې کوره شوي هغوی سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
لپاره به موږ کار کوو د کونړ په ولایت کې تر څو د فخر په د کچې په راکمولو کې موږ سره امید واخیستل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د لارې بندې دوه او د پیل شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کونړ کې چارواکي وایي چې په 13 میاشت کې په اسمار او غزی آباد کې د جګړو او لارې بندې دوه له امله شاوخوا 1500 کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې د چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو زیاتېدو سره هر ورځ په لسګونو کورنۍ خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډوال کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونه کسان تری تام دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکې بهیدلی دي تر ټولو په جرمني کې ډیر کسان وژل شوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړی چې له دې امله د تری تم شوو کسانو د موندلو هڅې هم سختې شوې دي. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکاپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینل پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دی چې دا ویرشته چې د قربانیانو شمیر به زیات شي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 600 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني سربیره سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالنډ او لوکزامبورګ هم اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آستریا یا اتریش او چک جمهوریت لور ته بهیدلې دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل شوی دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د آستریا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه 1 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آستریا یا اتریش صدر اعظم سبستیان کروز په ټویټر کې لیکلی چې درنو بارانونو او توپان له بده مرغه د آستریا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولډ سیمې ته ورشي، هلته لږ غورل شو سره وګوري او سروي وکړي چې څومره زیان اوښتی دی. همدې سیمې ته چې سیلونو ځپلی دی، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم ورغلی و. زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کندهار په اړه د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی دی.
د کندهار والی وایي د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمه ایزو قومي مشرانو لاس دی چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسی سکوت کړی دی، کندهار زموږ د نظامیانو سکوت نظامی سکوت نه دی کړی، کندهار سیاسی سکوت کړی دی. په یوه یوه ټلیفون باندې سربسته سربسته ولسوالۍ له کړي دي. که نظامی سکوت چې په یوه ولسوالۍ کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به یې له کوي. په زرو زرو عسکر تللي دي، پر خپلو کورو کښېناستلي دي. څلور ورځې ماته داسې ځایونه رامعلوم دي، څلور ورځې کیږي چې پوستې ایله سوي دي. درننه طالب ولاک هغه ځای ته ورغلی دي، طالب ورغلی نه دي، بیخي درننه پر یوم هغه پوستې ته طالب ورغلی نه دي. خو دوی څلور ورځې مخکې ایله کړي دي، پنځوس پنځوس پوستې په یوه ټلیفون ایله سوي دي. دا ټول همدغه مشران چې په کابل کې ناست دي، د هر یوه مشخص زنګونه ورته روال سوي دي.
په دغه خبري کانفرانس کې د کورنیو چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل اوسنی جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نوموړي د کندهار اوسنی وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې.
لومړۍ خبره مې دا ده چې دا اوسنی جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د غرضبیو پاساج زی لرم او زما امنیتي ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوهمه خبره تر څو پورې چې یو امنیتي سرتیری ژوندی وي هغه ته به کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یوولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کندهار کې مو د جګړو په اړه واورېدل. له کندهار سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې له هغې ډلې د افغانستان په شمال کې په ولایتونو کې جګړې روانې دي. اوس دویم نیمایي ته رسیدلی یو. په دویم نیمایي کې درته د شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په خزینه سوداګرو د دوی پر کاروبار د جګړو اغیز درته لرو.
نور بس دی شکست سکوت.
یو ځل بیا سلامونه. نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو حمزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دی خبرونه کې لکه څنګه مو چې مخکې وویل پر دې بحث کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې او دغه راز موږ په راپورونو کې واورېدل، طالبان ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لږ تر لږه یو سلو څلور نوي ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغو شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو له دې وړاندې ویلي چې طالبان د دغو ولسوالیو په اکثرو سیمو کنټرول نه لري. پرون د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د دغو ولسوالیو سقوط په جګړیزو حالاتو کې یو عادي چاره ده او دا برخلیک ټاکونکې موضوع نه ده. راځو دې ته چې دغو جګړو او ناامنیو پر افغانستان کې د ګوتو په شمیر خزینه سوداګرو پر کاروبار څه اغیز کړی دی. همدا موضوع څیړو. له کابل را سره دوه میلمنې د خبرونې ته یو ځای شوي. مرزیه حفیظی چې خپل یو ټولنه لري د خزو د سوداګرو په سوداګری په برخه کې کار کوي، دا مهال استډیو ته وصل شوه. میرمن حفیظی ستړي مشي، تاسو که په سر کې راته وای چې څه ډول فعالیتونه لري په کابل کې او دغه فعالیتونو مو اوس څه رنگ خپل کړی، جګړو څه غیس پر کړی دی؟
لودین تب سلام تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ مو فرصت راکړل. لکه څنګه چې تاسو هم مخکې په خبرو کې یاد کړل چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي، د شمیر ولسوالۍ ونیول شوې، وضعیت تر ډېرې اندازې پورې اندېښمن شوی. د بدبختانه دې مسلې په سوداګریزو چارو باندې هم ډېرې زیاتې منفي اغېزې وکړې. ولې تر دې مخکې چې په دې مسایلو باندې خبرې وکړو، زه راځم دې مسلې ته چې زموږ کاروبار یو مختص سیزینه او ته نه ده، بلکې دلته هغه کسان چې له موږ سره کار کوي هم ښځې دي هم نارینه دي، او هم د ښځو لپاره چې کار کوي هم د نارینه لپاره. زموږ کارونه د خزینه او جامو د تولید په برخه کې پایل سو او د وخت په تیریدو سره موږ د مردانه جامو لپاره هم کارونه شروع کړل او ترغو وروسته شاوخوا شپږ یا اووه میاشتې کېږي چې د جواهراتو په برخه کې فعالیتونه لرو او همدارنګه د سولونو یعنې د افغانستان د اصلي چرم د سولونه دي چې جوړیږي او تولیدیږي دلته په همدغو برخو کې کارونه کوو.
بله، دغه فعالیتونه مو ډیر پراخ دي او ډیر په زړه پورې دي. ممکن نورو میرمنو ته هم یو بیلګې واوسي چې هغوی هم وهڅیږي چې دغه فعالیتونه وکولی سي حداقل د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو او ښارونو کې. خو یوه موضوع چې په دې وروستیو کې اکثره خلک زړه نازړه کړي دي هغه روانه ناامنۍ او دغه راز جګړه ده. دغو مسایلو ستاسو په کاروبار څه اغیز کړی یا حداقل ستاسو د همکارانو په روحیه باندې څه اغیز کړی دی او څه غواړی چې څه وکړي؟
بدبختانه واقعا دې وضعیت د خلکو په روحیه باندې، پر کاروبار باندې، په هر څه باندې منفي تاثیرات درلودل او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. واقعا له څو مودې راهیسې مثلا زموږ ښځینه همکاران دي چې همیشه یادوي که طالب راسی مثلا بیا خیلی خیدیگی بیا مثلا سوزو تا ده کارتول اجازه نور کهوی ده طالب سر راسه اگه پوری مبدغه کارونا باید خلاف تو دغه کارونا باید توسی هاگه کارونا باید توسی پده مسائلو سرال دیسی تو راسه پوری دا هم معلومه ندستی بلاخره ده سول ده خبراتو رو وضعیت خیر ترسیگی یا مثلا ده افغانستان راسیون که یا سرنوست که و دا هر سب بلاخره خیر ترسیگی ولی دغه اندیشنی دا خبری واقعا به سزو ترمنسته او ده سول و همکارانو زما خلا سختی اندیشنه دغه ده چه ما په ډیر زحمت سره ما فرمایي گزاري وکړ کار مې وکړ بلاخره د تجارت پیل کول تر روانه ده چې خپل سختانه ستونزې او هر څه د خپل ځان سره لري. ما په ډیر سختۍ سره وکولای شو چې خپل کارونه تر دې حده پورې ورسوم چې مثلا یو څه ناڅې پراخ کړم. حتی په دغه آخرو وختونو کې موږ په دې توانېدلو وو چې له افغانستانه بهر هم افغاني جامې ولیږو. خو سره دې چې دا پروسه زموږ باندې شوې ده لږ څه له ستونزو سره مخامخ شوې ده. مثلا موږ کالي نه شو کولی په وخت سره خپلو افغانانو ته له هېواده بهر ورسوو ځکه همدغو ستونزو ټول په دې مسایلو باندې تاثیر کړی. ولې تر ټولو ډېره اندېښنه زما دغه ده که چېرې وضعیت تر دې هم بدتره کېږي، وضعیت خرابېږي یا مثلا یو ځل بیا تاریخ د ښځو پر وړاندې تکرارېږي، ویره مې دغه ده چې زما کاروبار بند نه شي او زما دغه د درې کلونو خواري ټوله حیف نه شي. دا اندېښنې دي چې واقعا هم زموږ دي او هم د ټولو مېرمنې له ما سره ډېر شمېر نورو مېرمنو یو ځای سرمایه ګذاري کړې وه، کارونه یې شروع کړي دي. بدبختانه د یو تعداد مېرمنو کارونه خو حتی بند شوي دي. موږ په مغو ټولو سختیو سره تر اوسه پورې خپل کار ساتلی د دې ته دوام ورکوو او نیت دغه ده چې دې ته په هر ډول شرایطو کې دوام ورکړو. ولې مهمه دغه ده چې حداقل زموږ راتلونکی او سرنوشت باید د اوس لپاره معلوم شي چې موږ څومره چې سرمایه ګذاري کوو هغه باید حیف بشي، څومره چې موږ زحمت باسو دغه نتیجه سره په تلو کې باید وګورو.
بله، دغه د پانګونې وضعیت په افغانستان کې تر ډیره ورته خلک زړه نه کوي. تاسو که خپله تجربه له نورو میرمنو سره شریکه کوي، تاسو میرمنه یې په افغاني ټولنه کې ژوند کول او بیا د تاسو لوري پانګونه دا ځانته ننګونې هم لري، څنګه مو دا جرأت وک چې تاسو پانګه واچوي او دغه د افغاني جامو د سکولونو یا هم نورو برخو کې کاروبار پیل کړي؟ څه انګیزه و چې تاسو وه څولای او څنګه مو دا کار پیل کړي؟ څنګه مخته پکې لاړې؟ کله معلومات ورکړي اوریدونکو ته ممکن ستاسو دغه کار یو شمیر نورو میرمنو ته یو بیلګې ووسی او هغوی هم که چیرته شرایط ښه کیږي دغه سه کاروبار ته مخه کړی. لیدنه چې میرمنې په بازارونو کې ګرځي، خدای مکړه سوال غواړي خدای دا چې یو چیرته کاروبار وکړي یا بل میرمن ورته چې لږ زره په واسه کې خوي د کار زمينه برابره کړي.
بالکل، یو خبره دا و چې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې پریمانې پیسې په افغانستان کې راغلي، مخصوصا د میرمنو د بحث لپاره. دا چې څنګه میرمنو ته ورسېږي او څنګه یې هایپو مایلس وي هغه خو یو بیل بحث. بالکل، ولی د افغانستان خلک په ځانګړې توګه بیا میرمنې په دغو مفتو پیسو په دغو هوایي پیسو باندې ډېر زیات ویا مستقل، ځکه نړیوالو دا غوښتل چې د افغانستان ښځې باید په پښو ودرېږي. ولې دغه پیسې یا دغه امکانات دغه هر څه چې باید خپله میرمنو ته اصلا رسېدلي وایي دغه شکل چې باید رسېدګي ورته شوي وایي دا ونه شول متاسفانه. نو اوس یو تعداد میرمنې په دې باور دي چې یو نفر باید لاس زره شل زره دیر زره یا پندو زره دلار بوده دید که یا برخه که سرمایه گذاری بکنی. ولی زه بخول تجربه نداویم که یا خوب نیت کارتاولو بوده دید حتی لحظ زره افغانوی نهی هم شروع کولیدی ډیر کوچنی ډیر هم او د وخت په تیریدو سره دا هر څه دوی کې سمېږي او نظمېږي. په دې شرط چې دوی خپله پلان ولري، خپله د آیندې لپاره څه شی اهداف لري، دغه د رسېدو لپاره طبیعي ده چې شپه ورځ باید خواري ونیسل شي، باید تیار ونیسل شي او د ټولو سره رسېدګي باید وشي. شرایط صحیح ده چې له ډېر وخت راهیسې خراب وه او په دې وروستیو کې نور هم خراب شوی، ولې باور وکړئ په دغه سختو شرایطو کې ما د جواهراتو برخه شروع کړې ده، ځکه زما نیت او فکر او پلان دغه ده چې په افغانستان کې باید سرمایهګذاري وشي، دلته باید د بېوزلو خلکو لاسونه ونیول شي. شاوخوا دېرش پنځه دېرش کسان له ما سره کار کوي، هغوی فکر وکړئ تاسو پنځه دېرشو کورنیو ته حداقل په میاشت کې یو څه تنخوا رسېږي، یو چې هغوی لاسنیوی کېږي، دا یوه لویه خبره ده زما لپاره. که چېرې دغه ځای وتړل شي زما دفتر حداقل پنځه دېرش کورنۍ بېسرنوشته پاتې کېږي. نو دغه ټول مسایل د دې لامل شول ما خپله وغوښتل چې همدا سرمایه ګذاري که کوم، که کار کوم، که زحمت کوم، هغه باید په افغانستان کې وشي. هېڅ وخت کوشش مې دا نه ده کړی چې باید خپله سرمایه بیرون وباسم، چې زه باید په نورو هېوادونو کې یا په نورو ځایونو کې کار وکړم. که چېرې په نورو هېوادونو کې هم زه کار وکړم، خپل کاروبار انتقال کړم، وضعیت خراب شي، نو خامخا یوه زموږ اصلي دفتر او د کار ځای به دلته په هېواد کې وي او نورې زمینه سازي به په نورو ځایونو کې وکړم. یو څه بازارونه موږ کتلي وو، مګر ابتدا چې ما دا کارونه شروع کول دا معلوم است چې د افغانستان بازارونه سخت یو شمېر هېوادونو تر تاثیر لاندې دي او له هغه ځای نه جامې په مختلفو برخو کې په مختلفو ولایتونو کې راځي. نو خوشبختانه په دغه څلورو پنځو کلونو کې ډېر برانډونه جوړ شوي دي، ډېرو مېرمنو کار کړی، نارینه وو هم کار کړی ده. اوس وضعیت دې ته رسېدلی چې مثلا په ځانګړو خپرونو کې خلک تکرار کوي، سل په سلو کې له افغاني جامو نه استفاده کوي. که چېرې په ملي او غیر ملي پروګرامونو کې هم حتی مېرمنې او نارینه چې برخه اخلي لومړیتوب پر افغاني جامو ته ورکوي. نو دغه یو تغییرات ده، یو خوشبیني ده چې رامنځته شوې ده او موږ په جرأت او انرژي د دې راکوي چې خپلو کارونو ته په دې برخه کې دوام ورکړو.
مننه میرمن حفیظی، تاسو را سره پاتې شئ. ور به شو زموږ بلې میلمنې ته، سیده غزنیوال هم سټوډیو ته وصل شوې ده. دا د غزنیوال فیشن مسوله ده او دغه راز نړیوالو اړیکو محصله. ولدې سره به خبرې وکړو چې د محصلې ترڅنګ څنګه دغه د فیشن کاروبارونه مختوړي. میرمن غزنیوال، سړی مشي تاسو کله غوړیدونکو ته د خپل کار په اړه معلومات ورکړي، څنګه هم زده کړی او هم کار، مهرباني.
مننه زونډیو سي سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. زه سیدا غزنیوال د غزنیوال فیشن مسؤله او د نړیوال اړیکو مسؤله یم. زه یعنی دا غواړم چې وایم چې وخت کله کار کولو ته او زده کړو ته خپل ژوند چار ته ورسېږي، هم زده کړو ته دوام ورکولی شي، هم کار کولی شي. زه د دې تر څنګ چې دا ګران لرم غزنیوال فیشن او خپل زده کړو ته دوام ورکوم او تر څنګ یې نور سیستم تعقیبوم، نور فرهنګي خپرونو ته هم ګډون کوم په میډیا کې، او د ما صرف دا هیله او دا ده چې ټولو ته دا کار کړم چې یوه ښځه یوه نجلۍ کولی شي، یعنې کمزوري نه ده، د خپل په باور ولري، هم زده کړې کوی شي، هم کار کوی.
بله میرمن غزنیوال، ستاسو دغه موقعیت فکر کوم یو څه خنه د کلک مو ځای تغییر کړي. د ټلیفوني اړیکې به مخاصې بحث ته به ادامه ورکو. څه ننګونو سره مخ شولې؟ کار مو څنګه پایل ک؟ په پایل کې مو اصلي ننګونې څه وي؟ د دې تر څنګ دغه اوسنۍ حالات ستاسو په کار باندې څه اغیز کړی دی؟
لومړی چې کوم پیل کړه څه سرمایه د دې کوم بوځو، خو بیا لکه څنګه چې اخزي صاحب ویل تر څو کار کول وګوري نو سرمایه څه مهمه نه ده. نو د دې تر څنګ چې دا غوښتنې دي خو موږ تاسو ته پیږو چې موږ یو پښتني سیمه کې یو، نو د ښځو لپاره کار کول او هغه د سپرن جوړول او بیا میډیا کې دا وصل ستونزمن دي. خو بیا هم زه غواړم چې او روان حالت ته اندېښمنه یم، خو دا ټول څه معلومه ده چې افغان میرمنې د جګړې زیان ډېر دوی ته رسېدلی، خو دا ځل که خدای کول افغان میرمنې هغه میرمنې نه دي چې شل کاله پخوا وي، دوی په خپل پښو درېدلی دي او په هر عرصه کې که هغه د اقتصاد وي، فرهنګي وي او یا هم تعلیمي وي، دوی پیاوړي.
بله، یو موضوع ډیر ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه ده او دا جګړې هر ورځ قربانیان اخلي. د جګړې له ډګره که طالب هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د ټولنې ته پاتې کیږي، او که دغه راز امنیتي ځواکونه هم وجل کیږي، کونډ او یتیمان د همدې ټولنې غړي دي، همدا افغانان دي. څومره لاسنیوي ته اړتیا ده، خصوصا د ښځو لاسنیوي د ښځو لخوا، دغه ښځو لخوا لکه تاسو یا لکه میرمن حافظي یا نورې ښځې چې فعال دي، د دوی لاسنیوي د نورو ښځو په برخه کې څومره مهم دی؟ او تاسو څه غواړئ د جګړې له ښکېلو غاړو چې ستاسو لپاره باید څنګه زمینه سازی وکړي تر څو دغه کومې میرمنې چې په یو ډول سره د کورنۍ نفقه ګټونکی نه لري، هغوی هم یو دوامداره ټولو ته خو ممکن امکان نه لري، خو یو شمېر ته یو دوامداره د عاید لار وي، هغه هم د میرمن لخوا ورته زمینه سازی شوي وي.
خدا ست آلات خراب دي، نو په دې اکل موږ ډېر زیات کوشش کوو چې هغه میرمنې چې په کور کښې دي، هغو لاسي صنایع دي، هغوی ډېر یعنې هغه میرمنې چې د باندې کار کوی نه شي په کور وي، د هغوی لپاره موږ لاسي صنایع د مرۍ کار زرتل دا ورنه اخلو، او دا په کالیو کښې په دوکې ډیزاین دوکې کاروو. زموږ ستره کار همدا ده د دوی لپاره کو، او نور له دولت څخه له دوی څخه له فعال میرمن څخه مې دا غوښتنه دا ده چې له دوی سره په دې برخه کښې همکاري وشي، یعنې هغه پروژې په هغو کار وشي، سرمایهګذاري وشي چې د دوی په کورني چارو کښې مثلا دوی ته هغه چې مربا جوړونکي یعنې صنایع دستي له دوی څخه وپلورل شي، او دوی ته نندارتون جوړ شي، او دوی لپاره به ښه وي.
بله، کور ودان تاسو را سره پات شي په دې هیله چې وروسته مو د ټلیفون اړیکې هم لږ زره ښه شي. فقط لږ زره بګراوند کې د ټلیفون یو څه شور ماشور دی، د موټرو غږونه راځي. په هر حال اواز مو ډیر واضح نه وو، که څه هم د افهام وړ وو. ور به شو بیرته میرمن حافظي ته. میرمن حافظي، تاسو که دا مسله واضح کړئ چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بېوزلي ده، فقر ده، کډوالۍ دي، بې ځایه کېدنې دي، د ښځو لخوا د نورو ښځو لاسنیوی څومره مهم دی؟
زموږ اصلي هدف د کار کولو همدغه و چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې شي. یوې ستونزې سره چې زه همېشه مخامخ یم چې ما د کارونو د ځنډ لامل کېږي یا مختلف نورې ستونزې موږ ته جوړېږي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې موږ په یو افغاني ټولنه کښې ژوند کوو او ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دومره چې زه له ښځو سره په عذاب یم د کار کولو په حصه کښې، نارینه سره هغومره عذاب موږ سره نه شته، ځکه نارینه شپه ورځ هم کار کولی شي، وخت ناوخت رخصتي په هر حالت کښې، ولې بیا هم دغه ټولې ستونزې موږ په خپله غاړه اخېستي دي او کوشش همدغه کړی ده چې ډېر شمېر مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې کړو. دلته زموږ اصلي استادانو اصلي کسان چې کار کوي په رس کښې دي نارینه دي، ولې د هغوی د لاس لاندې دغه مېرمنې چې کار کوي موږ ټوله ورځ زحمت هم په دغه باندې ایستلی ده چې باید هغوی یو ځای ته ورسېږي، هغوی ته یو څه باید وشي کرل دي، چې هغوی ته ماسک ورکول کېږي، روزنې هم په مختلفو برخو کښې ورکول کېږي، ځکه هغه کارونه چې اوس مهال نارینه موږ ته کوي مخصوصا د درکي د جوړولو په برخه کښې یا د واسکټونو د جوړولو په برخه کښې، دغه مهارتونه تر هغه اندازې پورې مېرمنې نه لري، ولې روزانه دوی ته روزنې ورکول کېږي. موږ هره ورځ یو ساعت ټایم ځانګړی کړی د همدې لپاره چې بلاخر د دغو کسانو ته په مسلکي توګه ټولې روزنې ورکړل شي. نو فکر کوم چې که چېرې دغسې فرصتونه نور هم ښځو ته برابرې شي، ښځې هم ډېر زیات مهارتونه لري، ډېر کار کولی شي، او دوی ته فقط یو څوک باید ووسي چې جرأت د کار کولو دوی ته ورکړي او له دوی نه ملاتړ وکړي. دغه ملاتړ چې دوام وکړي، مطمئنه یم چې تر راتلونکو څو کلونو به د ښځو وضعیت ډېر زیات ښه وسي او ډېر شمېر مېرمن به وکولی شي په خپلو پښو ودري.
بله، دغه څو کاله وړاندې ډېرې موسسې وې چې د ښځو د لاسنیوي په برخه کې فعالیت کاوه، همدا چې تاسو هم یادونه وکړه چې اکثره مېرمنې مسلکي کار نشي کولی، مثلا که کالی ګنډي، جامې ګنډي، یا مثلا د سکولونه، او یا هم نورې هغه چارې چې مثلا مېرمنې په کورونو کې کولی شي، هغوی ته پخوا د روزنې پروګرامونه وو، بېلابېلې موسسې وې. اوس ستاسو معلومات څه ښیي؟ تاسو خپله په کابل کې یې، اوس دغه موسسې څومره فعاله دي؟ آیا د روانو حالاتو د دې موسسو فعالیتونه هم ټکنی کړي دي، یعنی فعالیتونه کمرنګ دي، او که نه لا هم شته د لاسنیوي ځینې موسسې؟
بدبختانه دا همکاریو دا مرستې او دا پروګرامونه ډېر زیات کم شوي دي، حتی شاید دومره هم وویلی شم چې بېخي صفر حالت هم رسېدلي دي، ځکه اوس هم پروژې شته، کارونه شته، ولې هر یو لپاره چې موږ اپلای کړی موږ ورسره خبرې کړي دي، هغوی وایي د وضعیت تر رسېدو پورې تاسو باید صبر وکړئ او حوصله ولرئ. څو ورځې مخکې یا شاوخوا دوه اونۍ مخکې موږ یوې قرضې ته ضرورت درلود چې د اختر لپاره بعضې آمادګیانې او دا هر څه موږ نیولي وای، سره له دې چې موږ د قرضې په حساب په بانک ډېر خپل کارونه مخته یوړل، حتی د بانک قرضې په موږ باندې بندې شولې،
دا په دې معنا چې شرایط ورځ په ورځ ډېر زیات سختېږي او له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کېږو. تر اوسه پورې داسې یوه اداره اوس مهال په دغه حساس وخت کې نشته چې ووایي موږ د میرمنو لاس نیسو یا د کوچنیو تجارتونو حکومت او د هغوی مصروفیتونه او کارونه هم معلوم دي چې ټول تمرکز اوس د هغوی په د جګړو په حل کې ده او د سولې په خبرو اترو باندې ده. دغه مسایل بالکل له دوی نه پاتې دي. دغه وروستۍ میاشتې واقعا زموږ لپاره ډېرې سختې وې او دې وضعیت ته په کتو سره فکر کوم راتلونکی هم موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږو. ولې نړیواله ټولنه هغه څه چې په همدومره کلونو کې په افغانستان کې کړي دي، د افغانستان د ښځو لپاره کړي دي، په دغو اوسنیو شرایطو کې سخت د دوی همکارۍ ته، د دوی ملاتړ ته، د هر څه ته ضرورت ده. که چېرې دغه همکاري ونشي، متاسفانه شاید ډېر شمېر نور شرکتونه او ډېر کاروبارونه چې د میرمنو مربوط کېږي دا هم وتړل شي، ځکه دوی ته بله لار نه ده پاتې. یو خو د مؤسساتو مرستې بندې شوي دي، یو خو له بلې خوا بیا د جګړو مسله ډېره زیاته تنده شوې ده، او د غکه څنګ مثلا مرستې او د هر څه ټول هر څه بند شوي دي، واقعا شرایط نور هم سخت کړي دي. فکر کوم مخکې له دې چې دغه شرکتونه ورڅخه له ستونزو سره د جدي نورو ستونزو سره مخامخ شي او دا دفترونه وتړل شي، که به دا وي چې یو پروګرام وتړل شي، موږ خپل پوښتنه کړې د مختلفو اداراتو سره، مختلفو مؤسساتو د کسانو سره موږ خبرې کړې دي چې هغه حالت ته باید ونه رسېږو. ولې دا هر څه باید وخت په تېرېدو سره روښانه شي، بالاخره د موږ د کارونو سرنوشت چه سره.
بله، کور ودان. اوس به بیرته ورشو میرمن غزنیوال ته. میرمن غزنیوال، تاسو که لخپلو تجارب و راتو وایی په دې حساس شرایطو کې چې اړتیا ده ستاسو لاسنیوي ته، په مجموع کې د ټولو افغان میرمنو لاسنیوي ته، خصوصا د وړو سوداګریو او کاروبارونو په برخه کې، د دولت داسې کومه ځانګړې اداره شته چې له تاسو سره په تماس کې وي، تاسو ته د ملاتړ ډاډ درکړي له مالی پلوه، لکه څنګه چې میرمن حافظي ویل حتی د بانکونو لخوا قرضې اوس بندې شوې دي، خو خپله دولت په دې برخه کې د ملاتړ څه پروګرامونه لري تاسو ته؟
یو حقیقت دا دی چې د دولت یم که د نړیوالې ټولنې د دوی ټول فوکس دی دا په کابل یا د مرکز په ښځو دی. خو موږ له بعد مرغان په ولسوالیو کې او په کلو کې هغه ښځې چې دي هغه ټول د جګړې زیانمنې چې دي هغوی دي په فوکس مرکز کې دي، هغوی زده کړې، هغوی هغه کار کولی شي، خپل ځان یعنې پیاوړي دي. نو زما نظر دا دی که چېرته دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي چې رښتینې له افغان میرمن سره مرسته وکړي، نو دوی د خپل هغه مرستې هغه کوم موسسې چې دي دا د خپل په کلیو او په ولسوالۍ چې دي د دوی د ښځو په تعلیمي برخه کې او د دوی هغه صنایع دستي چې دي په هغو باندې مصرف کړي، دا به ډېر ښه وي.
او دا مهال څومره پروګرامونه دي په کابل ولایتونو کې؟ تاسو حتمان له نور افغان میرمنو سره په تماس کې یی. میرمن حفیظی ویل چې پروګرامونه یو څه کم رنګ شوي دي، هغه موسسې چې په خوا په دې ډګر کې فعال وي د هغو موسسو فعالیتونه هم یا کم شوي دي او یا هم بیخي بند شوي دي. تاسو چې له افغان میرمنو سره، خصوصا له کلیوالي میرمنو سره چې تاسو یادونه وکړه، په تماس کې یی، هغوی څه وایي؟ هغوی دا مهال په څه کاروبارونو لګیا دي او د ژوند لپاره، د نفقې لپاره څه کوي، خصوصا هغه کورنۍ چې نارینه په جګړو کې لاس ورکړي؟
ما زه کله چې مکتب کې وم دولسم صنف کې، ما په یو پروپوزل کار کوله چې همدا د ماشومانو او د ښځو د زده کړو لپاره، دا د کلو او د همدا کډوالو لپاره. نو له بعده مرغه چې هغه پروپوزل تر اوسه چا لیدلی نه دی، مخته نه دی کتلی. او کله چې ما له ډونران سره خبره وکړه، هغه وایي چې همسایه ملکونه چې دي هغوی ټول په دا اندېښنه کې دي چې افغانستان الار څه ښه نه دي او دلته کومه پانګونه چې موږ کوو یا کوم کار چې کوو هغه هېڅ دی. نو ستونزې دغه دي چې د افغانستان حالات نامعلوم دي، هر څه سره ګډوډ دي او نړیوالې ټولنې هم څه مرسته نه ده کړې که وایمه، او څه پروګرامونه خاص نشته دلته. یعنې ما سره کومه څه فعالې میرمنې دي هم کوم موسسې څوک چې پېژنم، هغوی په دې برخه کې څه مرسته نه ده کړې تر اوسه په تېرم سر کال. نو
ښه، تاسو دغه له افغان فعالو میرمنو سره څومره په تماس کې، خصوصا هغه میرمنې چې مثلا د سولې بهیر کې هم شامل دي، د سولې هڅې هم له نږدې څاري، هغوی تاسو ته ډاډ درکوي د راتلونکو فعالیتونو؟ آیا طالبانو چې د سولې خبرې مخ ته وړي او یا هم د افغانستان د قضیې نورو شریکانو د ښځو د راتلونکو په اړه څه ډول ډاډ ورکړی دی؟ تاسو څه ډاډ لرئ؟
له بعد برغه کومه چې ټول په پروسه کې دي هغه کخزي دي کځوانان دي کمشران دي هغه هم دي افغان ولست استفسر نشي کولای هغه میرمن دي هغه ټول هغه میرمن دي چې خپل شخصي منافع هم هغه کوم پیغام دي افغان دي چې میرمن دي نشي رسولای ځوانان هغه دي چې داسي قدرت ورته پاتې دي یم کله کڅنګ یا دونه یې کولای شي لکه دي دوست باقي دوستان دي همداسې خالص دي او همداسې ورته نور دي هغه ځوانان چې یعنی اصلي چې په افغانستان کې دي زده کړې کړي دي او خپل هېواد الته اندېښمن دي نه دي او زموږ هغه کوم مشران چې تللي له بعد موږ هغه کوم مجاهدین چې دي هغه چې دي افغانان نو کومه ښې خاطرې نه لري نو بیا هم زه به په دې خبر راسم هغوی موږ ته دا ډاډ نشي راکولای او دا ډاډ هیڅوک هم نشي راکولای نړیوال ټولنه هم د دې تضمین نه شي کولای ځکه طالبان چې دي کوم چې په دوی کې ناست دي او کوم چې په افغان کې دي افغانستان کې دي هغه ډېر فرق لري لکه څنګه مخکې په تخار کې یو کیسه شوې وه چې ویلې دي چې هغه میرمنې د اخیستې دي هغه باندې یعنی ځان ته نه کاکوي رښتیا دا څه کیږي او کوم طالبان چې هغه ناست دي هغوی دا وایي چې موږ د ښځو حقوق ورکوو نو په دې اصله دا ویل غواړم چې هغه طالبان او دا طالبان فرق لري هغه افغان استازي او دا افغانان فرق لري د دوی ټول فکري توپیرونه ډېر دي او موږ ته هیڅ کوم ډاډ نه شي ورکولای
بله د خبرونه د پاشې بوته نږدې کیږي روسه به میرمن حافظي ته هم ورسو ستاسو سپارښتنه نور افغان میرمنو ته چې دا مهال په کلیوالي سیمه کې ژوند کوي څه سپارښتنه لري هغوی ته حالات جنگي دي ټولو کسانو ته حالات متاسفانه چې خنه دي په ځنګړي توګه میرمنو ته ځکه چې قربانيان دوی دي دوی دي لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې بوریکيږي همدا مند دي چې کندکيږي او ماشومان ورته پات کیږي تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې وکی چې تر هغه د ژوند چارې ګړندې او روانې وساتي
از ما ویل فقط ټول مېرمنو ته مخصوصا نو کسانو ته چې د کورنۍ د کور او د نړۍ نور مسؤلیتونه دي په غاړه دي دا غدا چې له دې سخت حالات سره باید مبارزه وشي باید حوصله وشي انرژي باید له لاسه ورنه کړي امید باید له لاسه ورنه کړي قوي باید وو مېرمنې او حتی تر دغه اندازه پورې خپل ځان ته دوی باید جرأت ورکړي چې د کور دننه کام وشي خپل مهارتونو راست باید وانستي او خپل کارونه باید په دوامدار شکل په هر ځای کې ووسي په هر رقم حالاتو کې ووسي باید ادامه ورکړي ځکه از افغانستان یو جنګي هیواد ده دلته خامخا دا وضعیت رامنځته کېده او د داسې یو وضعیت پیشبینه شاید ډېری خلک وه ولې موږ دا مو وطن ده او دلته باید ژوند وکړو دلته باید کار وکړو دلته باید خپل مسؤلیتونه ادا کړو نو په همدغه اساس ویل مې مېرمنو ته همدغه د موږ او تاسو سره هیڅ څه دی یو بل لاسنیوی ونه کړو که یو بل سره ونه وکړو که یو بل سره ډاډ ورنه کړو خامخا موږ نشو کولای چې په ډېر بریالیتوب سره مخته لاړ شو ولې هدف دغه ده چې موږ کله یو بل سره ووسو که د یو بل مشکلات درکړو او دغو حالاتو سره داسې مبارزه وکړو او حوصله وکړو چې مطمئنه یم چې ډېرو لوړو ځایونو ته کولای شو ورسېږو ډېر څه مسؤلیتونه کولای شو چې په سمه توګه ادا کړو او هغه څه فرصتونه چې د مېرمنو لپاره برابري دي هغه د هم د خپل ځان لپاره استفاده وکړي او هم د نورو مېرمنو لپاره زمينه سازي دا دغه زمينه سازي او د هر څه چې مېرمنې د مېرمنو لپاره وکړي چې په خپل ځان کې ډېر ډېر کولای شي یو مثبت اغېز ولري
یو لاندې پوښتنه کوي په پای کې راته ځواب کوي مېرمن غزنیوال تاسو هوډ لرئ چې کچېر طالبان هم راشي خپل فعالیتونه وکوي
طالبان او هغه طالبان ما مخکې د قیادونو وخت د فکری توپیرونه ډېر لري دوی چې کله د سرازي یعنی دوی به زما په نظر چې هغه شل کاله مخکې سي به وي خو که دوی چېرته راځي او زه له ټولو باندې دغه کومه په خپل دولتي چارو په نړیوال ټولنه ده چې ښځې څه د جګړې قربانیان وي او دا زه نه غواړم چې ښځې سولو قربانیان شي که چېرته د دوی راتګ او د ښځو د پرمختګ مخنیوی وکړي نو داسې سوله ایسه
بله کور مودان میرمن غزنیوال د خبرونه لګی چې بي پات دي میرمن مرزیه حفیظی تاسو وایي چې د طالبانو په احتمالي راتګ سره تاسو د خپل کاروبارونو راتلون کې څنګه ارزوي د نورو افغان سوداګرو چې په وړو کاروبارونو کې لګیا دي د غوی راتلون کې څنګه ارزوي او څنګه سپارښتنه لري دوی ته
نو اوس که چیرې هر ډول بدو حالاتو ته هم مېرمنې تسلیم شي نو خامخا چې وضعیت ډېر زیات خراب شي او ډېر کارونه به خلاص له لاسه ورکړي ولې د طالبانو په راتګ سره هم زموږ پلان نیت او هدف دغه د خپلو کارونو ته به دوام ورکوو ولې لسته به یې بڼه حتما بدلېږي او بل مسئله دا چې امغه موږ خپل افغاني تولیدات والو چې د نړۍ په ټول ګوټ کې خپل افغانان ته ورسو کچېر امکانات دا برابر نشته چې موږ د خپل هیواد نه دا کارونه وکړو حتی موږ د سیمې هیوادونو ته ورته لږه ځای نه خپل کارونه ته هم دراز دوام ورکوو هیڅ وخت به هیڅ یو حالت چې هر څومره خرابې موږ به تسلیم نشو او خپل کارونه ته په همدې شکل باندې دوام ورکوو.
بله، او که پورستی کې ډیر لاند دارته وای چې دغه میرمن چې په سیاسي بهیرونو کې شامل دي تاسو ته څه ډاډ درکړي دي تاسو دراتونکو فعالیتونو په اړه باندې؟
بدبختانه ځکه یو څه ډاټ موږ ته نه ده راکړل شوی تر اوسه پورې، خو تاسو هم چې تر څو خبرې نتیجه ونه لري تر څو یو کار نتیجه ونه لري هیڅوک له مخکې نه څه ویلی نه شي. ولې هیله مو دغه د هغه میرمنې چې د سولې په خبرو اترو کې دوی برخه اخیستې ده، هغه میرمنې چې سیاسي فعالیتونه لري، حداقل د هغو دوی د اکتور او د کار نتیجه هم موږ سره شریکه کړي معلومه شي چې مطمئنه چې کولی شو د خلاصو لپاره آماده او
سلامت اوسه. په پروګرام کې لخپل میلمنو میرمن مرزیه حفیظی او د غراز سیده غزنیوال نه ډیره مننه. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په خپل خبرونه کې می همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.